السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي 200 نه مطلوب کسان یې له خپلو لیکو ایستلي او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خنډونه څه کېدای شي؟
مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلک وي او وي به.
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانیستو ته هیله مند دي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانیستل سي، دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کښېني. د حقاني شبکې مشر یې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلوونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه، او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
شپېته اویا اصل ګاډي موږ پاتې شو، یا شپه وکړو یا تشپې خبر درلو.
نن یک شنبه د لړم یا عقرب 14 او د نومبر 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او افغانستان او نیوزیلند نن د کرکټ لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 40,000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کېږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نه ورول کول کېدو په خاطر یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
صد میات ما تروته پر موږ نه اخته موږ ذات مشکلات هم لرو. دې مشکلات له کبره اوس هم ریاست راغلم کوم چې دا سریزه وقند مشکل پر اساس باندې زه غواړم چې بل دند اجرا کوم یا له هوا څخه بهار وزم.
بس لا سلور مې شکر چې موږ مشهد کوم کړی دي او مشکلات خو اوس کړه تاسو ولې دل چې موږ مکتب دی و استاد نه درس نو استاد ماشته نه دی مدیر سم ماشته مشکلات مو ډیر دي.
دا خون کی وای د تیرې پنجشنبه په ورځ د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی وو چې د دوی ماشونه ورکړي، خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. د طالبانو ویاندویانو د ښوونکو د دې کاربندیز په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته دې د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال کسان نه کینوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤلانو ته خبر ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکي څنګه د طالبانو چې کوم یونیفورم نه لري او نورو جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي او رکشا ته د وسلوالو کسانو د خطلو مخه ونیسي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار ولایت کې د هدفي وژنو زیاتېدو اندېښنې پارولي. په ځینو مواردو کې وسلوالو کسانو له رکشاګانو په استفادې د طالبانو پر غړو بریدونه کړي دي. د کرکټ د 20 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلیږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندوستان او افغانستان 4 امتیازونو په لرلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لار کې نن یک شنبه شاهین اسماعیل د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د عباسین سپه د قبان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوفی په اړه ازادي رادیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعیل پختل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پوراند لوبه کوي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پوراند سیمرغ البرز لوبډلې ته وبایلل. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرود ته ماته ورکړه د عباسین سپې لوبډلې پوراند مسابقه کوي. عباسین سپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسماعیل پوراند کړې وه.
د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل چې دغه پیښه تیره ورځ شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل د دې جنایت انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. هغه دا یوه وحشتناکه حمله وبلله. امنیتي سرچینو د جرمني رسنیو ته ویلي مشکوک کس په وروستیو کې د اتریش سرحد ته نږدې په پاساو ښار کې ژوند کاوه. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره نورو ابزارونه نه دي ورپاتې. جو بایدن پرون د 11 تریلیون ډالرو په ارزښت د یوې لایحې د ترلاسیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره جوړه کړې. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژۍ بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپیک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تولید تیلو تولید ته دوام ورکړي. سهارانه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې تر اوسه لخپلو لیکو ایستلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې یې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو دې تر ټولو لوړپوړي چارواکي لخپلو غړو غوښتي چې لیکې چان کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چان لپاره یې یو کمیسون جوړ کړی دی. دا چې کارونه یې چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نه شوی، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلق پوټه کې هغه څوک چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه یې کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلق وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلی و چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه د کمیسون مشر لطف الله حکیمی تیره جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلی وو د طالبانو له لیکو ایستل کیدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کیږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موریدل چې طالبان وایي د خپلو لیکو د چانولو چارې ګړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبر ورکړی دی. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړي دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي او د ښوونځیو بدیلې لارې چارې ورته لټولې دي. د قلم لارې ټولنې مشر مطیع الله ویسا سره زموږ همکار مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه کړې چې د تعلیم په ملاتړ کمپاین یې چیرته رسېدلی دی.
موږ قلملار چې د طالبانو د حکومت را تک سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و، د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټول خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان وستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوسه پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل غږ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د میلیونونو انسانانو لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. کچیر دوی د ولس د دومره میلیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي، که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرشه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ شي، درس ووایي، درسونه ووایي، لاغه ورسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
استاسو خپل حادثه د بدیلو لارو د مندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند شول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو، موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي.
د قلمدار د ټولنې مشر متی الله ویساو، البته باید وایم چې د افغانستان د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل کمپاین هم پیل شوی دی چې ګډونوالې تیر اونۍ له 1 میلیون اوښتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1299 منځنۍ سپو او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 3 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 9 کلنې فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری وو او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چله او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته وننیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان به چا وژلی وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیه په تړاو 2 تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې یې لري. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په الینویس ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړي. د ډیپلوماټ د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلوماټ لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې لا له مخکې په بدلېدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. ولس کلنه اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بلخوا رویټرز خبری اژانس ویلي چې د دغو خبرو د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ټټر وهلی دی. دواړو لوریو منلی تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه نه وي لاسلیک شوي کومه اعلامیه به هم نه خپروي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو د تحریک ګڼو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یوه شرط په توګه د دوی ځینې بندیان خوشې کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوی چې د بشپړ اوربند لپاره زمینه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمني ختمه سي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشې کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللی دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سوي نه وي د روغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کله مخ نه دی اړولی خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اجنس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده. تورخم او پېښور د اډې ټکسي ډریوران وایي هلته په صفري نقطه یا پر تورخم بندیزونو د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. دوی وایي چې د پخوا پرتله اوس ډیر کم مسافر پر دغه پوله تګ راتګ کوي چې له کبله یې د دوی کاروبار ټکنۍ شوی او ډیر کله له تورخم نه پېښور ته تش روان وي. تفصیل د مشال راډیو د خبریال فرهاد شینواري په دې راپور کې اورو.
د تورخم کومې ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی
شپږ اووه میاشتې بند و پیټرول ګران دی او بل سپارلی سختي ده ماشومان نور سره راپرېدي بېدوی دا تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی اور کڑی چا درے لکب کی اور کڑی وہ چا کو باند کشتو نہیں ٹھیرو نہ یو یو قسم یو بل قسم چا نہ برابر ہے گی مخ کے خمداس خستہ مزدوری کڑا او وہ چھے کنا بس چٹی زورا جو
دو تور خمزن نور ٹیکسی ڈرورانو ہم را سرا خپل مشکلات شریک کڑل
التاب حسین میں نامہ جام سیدین کے ہم نو موٹر چلو مشکلات ہو ڈر زیاتی وہ مطابق زکا زیادی چیرو مخ کے منہ سوار لے اڑے پنجسو روپے کرے اس پہ درین سو کے نو دل تسلور سو اڈے والا خلی مطلب جی ٹول زیاد شیوی دی گران شیوی دی کنا کا وڑو تو کسے سوار لس پنجسو روپے لوٹا گا مطلب دا سی پردی موٹر چلے اورا شروع نکلن دی اڑی ویر کو
جمعہ خان ریورے ما تقریبا 2011 نا بسیلا پیٹرول لوڑو روڑو نو درین سو دل تا اڑا اشپک سو پہ خبر کیدا 17-1800 پیٹرول ہوئی سورانہ کارخانو کی بس 1800 روپے بادی گی مشکل معشمان نہ ربری گیری زانا نہ ربری گیری دکھ مشکل ہے پاکش پہ تاویا گاڑی پاتیشو یا تش لاٹو پہ تاویا اصل گاڑی منگ پاتیشو یش پو گئی یا تش پہ خبر دزو
پاکستان کے دو کرونا دا کنٹرول او سار اداری این سی او سی پامر دا تورخم دروازہ دا مئی پا پینزم نیٹا تڑل شوی وا او اکتوبر پی وشتم نیٹا پرانستل شوا خویوازی پاکستان ویزا لرون کی افغان وگڑی پر پاکستان ترا داخل دیشی دا خیبر انتظامی چارواکی وی چی وفاقی حکومت پامر حل تا دا پولی سنبالولو پالیسی ملی کردی او دا بغیر اسنادو چا تا اجازه نشی ورکولی چی پاکستان تا داخل شی او افغان مشمان با میندو پلرونو سر پا پاسپورت و ویزا کی زانون درش کوی نو بیا با ارت اجازه ور کوی چه راشی دوی وی ایمرجنسی ناروغانو زدکون کو و مسلکی لبغارو تای اسانی پیدا کردی و پاکستان تا در سفر پا وقت زنگری سهولتو نور کوی
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه آسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اورېدلی شي اورېدونکو د دغه خبری مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې چارې ښې روانې دي د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له 13 میاشتو د ماشینو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی دغو ښوونکو ویلي چې دوی دا مهال د بل کاروبار په لټه کې دي په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته دې د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال کسان په خپلو رکشاګانو کې نه کینوي د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسمایي د میوند اتلانو په وړاندې د غراز د باسین څپې د قبان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او د جرمني چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې 3 کسان سخت ټپیان شوي دي د جرمني پولیس ویلي چې دا پیښه پرون شوې ده زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم زاو تل حکیم خبر کوم د کابل ته مې اړیکه نیولې ده وروره مې نظامی خلک یو سلور ورو نه یو وروره جن ځوانان یو او په دې الله سور کړي د سلور مې شي کیږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریانې سي څه وکړو نو موږ مجبور کیږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته ولاړ شو
زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخې یو او د بل ځای همرسته موږ نشو ترلاسه کولی نو ستاسو څخه زما دا خواهش دی چې دغسې امانتن یې ورسوئ و سلام په احترام
سلامن نانی کی هلې خې پرځنې مې ومنه ګلولي وطنیار یم اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځای نه نیولې ما مخکې تاسو سره پیغام شریک کړی و چې د ازادۍ راډیو څپې دلته ډېرې کمزوري دي متاسفانه چې جوړی خيوري نشوي هغه په اس دبليو کې اوس به سي صافي چوري ورکه شوی او په کمزوري ډول مخکې جدل اوس به خيغه کېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا خبری مجله پای ته ورسیدله. ونیمې بجې شوې. همکار مې احمد جعفر احمدی په بل خبرونه کې ستاسو سره.